نور بس دی.
شکست سکوت.
دوستانو دا دی ونی پا نور بس دی خبرونه کی موزا اجمل اندهر کلیکم. پا تیره ونی کی اپا تیرو چو رزو کی دی افغانستان چو ولایتونه شاوخوا دو ویش ولسوالی دی سخت و سیلابونو ورسره د ملو توفانونو او ورختونو شاید بی. تر ټولو ډیرې ویجاړې چې سیلابونو او توفانونو اړولې دي هغه د ننګرهار په مرکزي سیمو، سرخرود، بیسود او همدارنګه د لغمان ولایت په ځینو سیمو او په نورو ولایتونو کې هم دي. خو په دغه سیمو کې چې ما یاد کړې همې ویجاړې زیاتې دي او همې خلکو ته د سر درانه زیانونه اړولې دي. له تیر پسرلی راهیسې، البته تیر ټول کال طبیعي پیښو او حادثاتو سره په افغانستان کې مل و، خو له پسرلی یا د ورید میاشتې د پایل راهیسې چې دغه د پسرلی ورختونه پیل شوي دي، پرله پسې د افغانستان بیلابیلې سیمې د ناڅاپي ورختونو، سیلابونو، د سیندونو د اوبو د زیاتېدو او داسې پیښو شاهدان دي چې په طبیعي لحاظ باندې په لږ تر لږه تیرو دوه درې لسیزو کې په دغه سیمو کې ساری نه و لیدل شوی او خلک ورته چمتو نه دي. په بغلان کې سیلابونه راغلل، همدارنګه د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې راغلل چې مرګ ژوبله یې درلوده او تر هغې مخکې زلزله وه چې هغې هم خلکو ته ډېر زیان اړولی و. طبیعي ناورینونه هر چیرې راځي، خو په ټولنو کې حکومتونه، مرستندوی ادارې او خلک د طبیعي ناورینونو په اړه باندې یا په وړاندې چمتووالی لري. په افغانستان کې نه حکومتونه هغه که پخوا و که اوس و او نه عام خلک دغه اقلیمی بدلون ته چمتو ښکاري. همدارنګه د نورو پیښو په وړاندې چې هغه پیښې چې دوی ورسره بلد هم دي، په افغانستان کې هغه اقدامات پیشګیرانه یا د مخنیوي اقدامات یا لږ تر لږه د تلفاتو د کمولو هڅه ناشونې ده. ګڼ خلک چې ما ورسره خبرې وکړې په دې باور دي چې طبیعي پیښې دې مخه یې نه نیول کېږي. ښایي په دې کې شک ونه اوسي چې د طبیعي پیښو مخه نه نیول کېږي، خو دې کې هېڅ شک نشته دی چې که زلزله کېږي خامه کور نسبتاً پاخه کور ته زر نړۍ. په دې کې هېڅ شک نشته دی که دیوالونه خټین وي او ورختونه زیات شي یا سیلابونه راشي، د هغه کور په مقایسه باندې چې دیوالونه یې پاخه وي هغه زر نړۍ. نو دا هغه انساني تدابیر دي چې انسانان باید ورسره چمتو اوسي. تر ټولو په اصطلاح ټکان ورکوونکي شمیرې دا دي چې هغه سیلابونه که په بغلان کې راغلل، هغه که د افغانستان په نورو ولایتونو ولسوالیو کې راغلل، او هغه طوفان چې اوس په ننګرهار کې او همدارنګه په لغمان کې، په پروان، کاپیسا او دې سیمو کې خلک ځپلي، د دوی ډېر قربانیان هم ښځې او ماشومان دي. همدا پرون ما په یو خبرونه کې د داسې یو چا سره خبرې وکړې چې د کورنۍ وغړي وژل شوي وو په یوه کوټه کې. په دې کې یو نارینه وو، څلور ښځې بي او یو کوچنی وو. همداسې نورې پیښې هم که وګوري عموما ښځې او ماشومان ډېر اسیب پذیره دي. ولې ښځې او ماشومان په افغانستان کې د طبیعي پیښو ډېر زیان ګالي دي؟ علتونه یې څه دي؟ سببونه یې څه دي؟ څنګه ورسره مرسته کیدلی شي او څنګه په مجموع کې د سیلابونو او طبیعي آفاتو او داسې ناڅاپي پیښو مرګ ژوبله راکمېدلی شي؟ په دې اړه باندې نن په نور بستې خپرونه کې بحث کوو. راسره میلمنه ده د ښځو د حقونو، همدارنګه د بشري حقونو فعاله اوګۍ امیل ده، شاعره ده، لیکواله ده او همدارنګه د لوګر د والي پخوانۍ مرستیاله رابعه ستانکزی به هم راسره وروسته یو ځای شي. اوګۍ ستړې مشي خپرونې ته اول خو ډېره زیاته مننه کوو چې د موږ بلنه مو منله. تاسو تر اوسه پورې د ننګرهار او لغمان د دغه سیلابونو او طوفانونو په اړه باندې څومره معلومات لرئ؟ اول هم راسره خپل معلومات د دغه وروستۍ پیښې په اړه باندې شریک کړئ. د تاسو معلومات څه دي؟ د دې سیلابونو هغه زیانونه څومره دي؟ هلته له چا سره هم خبرې شوي دي؟ په کوم وضعیت کې دی دا سیمه اوس؟
مننه کوم. تاسو ته سلامونه او درنښت درنې خور ته چې وروسته به راشي اورېدونکو ته، او راشو دې خبرې ته، دې غمیزې ته چې یو ناڅاپي بېله دې چې خلک پې پوه شي په یو ساعت کې دومره زیانونه یې واړول، دومره تلفات کړي کې خلکو ورسته ورسته چې کسی کې بیخی زیاد شد او دومره جدی کورونا کروندی ویران شوی چې واقعا ډیر زیاد دردون کې و ډیر خوشنون کې و ډیر خلک پی خفه شو نه یوازې دا خلک زیانمن شول چې اسی هم د دې اقتصاد په دې وختونو کې ډیر زیاد خراب شوی و خو دا آف طبیعي آفت خو دوی ته د ژوند د هر څه له منځه یووړ یعنی تباه او برباد شو په داسې کورنۍ کې تاسو ویل چې اووه کسه هته چا کیسه وکړه چې یولس کسه په یو کور کې څومره ماشومان د دیوالونو لاندې هغس چې خپل د مدرسې نه مکتبونو نه کور ته روان وو هغوی په لاره کې د ونو لاندې شولو د نورو چیزونو چې یعنی بالکل هر څه د مخه یو سر نه واړول شو په دوی باندې او دوی له منځه اوس هم ورک دي اوس هم د دوی عزیزان بیخي ورک دي دغه سیلاو چې عموما په اوړي او دوبي کې چې هغه بارانونه کېږي او په افغانستان کې د سیلاوونو په سبب ګرځي چون افغانستان یو غرنیز هېواد دی او 3.5% غرونه دي په کې او دا غرونه د اوبو سرچینې یو وی چې یو څه مسیر هغه کېږي لاره وهي او بالاخره افزایګان ته ځي متاسفانه چې موږ هغه تدابیر نه لرو هغه بنسټیز اساسي کارونه هم نه دي کړي چې دغه اوبو دغه اوبو منابع نه استفاده وکړو دا مهار کړو دنه او کله چې باران کېږي نو د یو د سر د یو مخ نه هغه زیانونه خلکو ته چې مخکې هم دا خلکو ته نه دي ویل شوي په اطراف کې چې دا د سیلاو مخې ته دوی باید کورونه دوی چار ځای ویني فکر کوي چې هېڅکله به باران او سیلاو رانه شي کورونه یا ته د دې سیندونو په غاړه غاړه کې که تاسو لیدلي په اطرافو کې نو دغه باران او دغه شدید باران چې یو ساعت وورېده کونړ کې ډېر زیانونه خلکو ته واړول مرکزي برخې د ننګرهار او سرخرود او لغمان او پنجشیر او کاپیسا کې ډېر زیات زیانونه واوښتل خلک تباه او برباد شو متاسفانه حکومتونه وکولی شي د دوی لاسنیوی وکړي نه هغه کومکونه چې باید د ملل متحد هغه بنسټونه چې اوس دلته و په دې هکله کار یې کوو دغه طبیعي آفات په وړاندې هغوی هم داسې کار یې ونهکړه چې د پام وړ وي او د هغوی لاسنیوی وکول چې ټول شکایت لري هغوی در په در زخمیان دي مړه یعنی د هغوی هغه جسدونه هغه کسان چې له منځه تللي تر اوسه پورې پیدا شوي نه دي
مننه کوم اوګي امیل را سره وو سې ما هم دغه پښتنه ورسته بل تاسو نم ز غاصلی پښتنه تراشم چې د مګ دی بحث موضوع ده او هغه دا چې په دغه پیخو کې همیشه د خزو او ماشومانو شمیر زیاتی حتمن دا سببونه لري لتونه لري د امیل اوریدونکو هم پښتلې دي او څنګه کېدلی شي چې لاسې پزیر قشر سره د داسې پیخو پرمحل باندې د کورنۍ په سطحه د کلی په سطحه د ژغورونکو کمیټي چې یار څوک چې یعنی دا کم سیاسي بحث نه دی خو هر سړی چې مسول دی هر سړی چې هلته شته څنګه کېدلی شي چې هغه سی پذیرترین وپیژني او مرسته ورسره وکړي ما له څو اورېدونکو نه هم پوښتنه کړې ده د هغوی پیغامونه هم راغلي دي اغلې امیل تاسو راسره دا واورئ او وروسته به بیا موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو چې ولی اسی پذیره کشرونه پا کی زیاد دی دویم خبر بدا بانده باسو کچی موگ پا کلیوالی سطح پا وطنی سطح پا ولسی سطح پا حکومتی سطح چمرا لی دغسی نورینونو پا وران دی چمتویو و چنگ که دلیشی چی پراتلون که که مرگ شوب کمشی لمرانه یا ابتدائی مرست خلکو تا ورسی گی مثلا تیبی کومکون آقا کومکای اولیا یا لمرانه تیبی مرستی ده دیرو خلکو تا ندی رسی دلی پا دی با بحث کهو چو پیغامونه چی اوریدون که پام دی مبزو راستولی چی ولی دی خزو و ماشومان و شمیر تل دی طبیعی پی خوب قربانیانو که زیاد وی او چنگ ورسرا مرسته که دیشی
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حکمت لایم د چمن سخه نو زما نظر دا دی چې اکثره وخت د شزی یا ماشومان چې په طبیعي پیښ کې زیات زیانمن کیږي یا وژل کیږي نو هغه اکثره وخت همدغه مشکل دا دی په کورونا کې نو نارینه کم چیرې یې هغه وتلی پر باره او دوی په کورونو کې کلابند دي، نو د کلابندۍ وجه هم داسې چې د دوی مرګ ژوبله زیاته سي. نو هیله مې دا ده چې باید چې د مندو سه، د غره د بیخو سه، یا داسې د کورونه چې کچای ډېر زیات هغو سه په دا اوسني موسم کې خلک ځان لرې وساتي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلامونه نیکه هیله وړاندې کوم. د طبیعي پیښو پر مهال د زنانو یا ښځو قربانی او د ماشومان قربانی په څه سبب زیاته وي، ول زیاته وي؟ د دې علت خو یو معلوم علت یې دغه دی چې د دوی هغه توانایي د بدن چې د هغه په داسې اندازه کې نه ده چې دوی د طبیعي پیښو پر وخت باندې خپل ځانونه سره منظم کړي او خپل د ځان خوندیتوب وکولی شي. او بل نارینه چې اکثرا په بهر وي، د کورونو څخه د باندې وي، ځینې خو بیخي په لیر لیر منطقو کې وي، نو پر دغسې وخت باندې عموما ښځې په کورونو کې وي او په داسې ځایو کې وي چې هلته خپل ځان نسي خوندي کولی. نو په دغه سبب سره دوی ډېر قربانیانې کېږي او د دوی قربانۍ فیصدي زیاته. د دوی د ښه خوندیتوب لپاره باید د دوی سره چې کوم کسان وي هغه باید دوی ډېر جدي پاملرنه ورته وکړي او خپل ځان تنها د دغه پر دغسې مهال باندې خوندي نه کړي، بلکې دوی ټول باید په یو رقم سره خوندي کړي او د تاواني ځایونو څخه لرې وساتي.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو د هیله د شبېستې د موضوع مطابق زه توریالی د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه دا نظر لرم چې کله د هوا پیژندنې اداره کوم خبر خپور کړي د هوا د تغیرات یا د طبیعي پیښو په وړاندې، نو باید هغه نظر چې دی صرف نظر ونیول شي. او ښځې او ماشومان چې کله زیات وخت زیانمن کېږي، نو علت یې دا دی چې زیات وخت دوی په کورونو کې تر چتونو لاندې یو داسې شتون لري، نو دا وجه هم کېدلی شي. او کله چې موږ غواړو چې د دې څخه مخنیوی وکړو د ځانونو د کمېدو څخه، نو باید هغه ماشومان او ښځې چې په هغه منطقه کې وي، کوم چې پر سیلابونو پر راځي یا توپان پر راځي، باید هغه منطقې څخه وایستل شي.
دې څو اوریدونکو پیغامونه و چې وا موریدل پام دې اړه باندې غږیدل. د لوګر دی ولایت پوخانی مرسیاله را بیا ستانک زیم را سره په خبرونه کې یو ځای شوې دي. تم هر کله وایم مخکې لدې نه چې دې تراشم، اغلی امیل تاسو نه بو پختم هم دغه پختنه چې په طبي پیښو کې یعنی د هیڅ شک نشته چې موږ د شمیري ګورو پر لپسې خزي او ماشومان تعداد پکې څو چنده نسبتا لویانو نارینه او ته لوړی الهتونه څه دي تاسو فکر باندې؟
زه فکر کوم چې د کلیوالو سیمو کې په دې اطراف کې خصوصا زیاتره بیا په دې پښتنو سیمو کې دلته خو بیا د ښځو لپاره خو ډېر محدودیتونه دي، دغه غلط دودونه او رواجونه ډېر حاکم دي چې دوی باید مخونه سره کم پټ کړي، حیا او شرم او دا دی او هغه دی. او دوی نشي کولی چې په هغه وخت کې دوی ته څوک احوال ورکړي، د دوی غمه وخوري، یا څوک خپل غمه خوري چې دوی ته او ماشومان سره یو چیغه وکړي، دوی منډې ووهي. دوی دپاره دغه دغه شیان اته شرم دي په دغسې حالت کې. هم زه فکر کوم دا به هم یو علت کېدای شي. بل دا چې دلته دغسې یو مراکز نشته چې اقلیمي هغه په مقابل کې دغه پیښو په مقابل کې هغوی آگاهي ترلاسه کړي، خو دې اوس دا لري خبره ده مرکز کې نه دی، بیا په اطراف کې خو بیخي چې دوی مخکې د مخکې چې کوم اطلاع ترلاسه کوي هغه باید جوماتونو ته باید دوی باندې همداسې په لوړ آواز باندې باید چیزو شي، اطلاع ورکړ شي، دوی باید امن د خوندي ځایونو ته انتقال شي. خو دغه کار کې ډېر خلک پاتې راغلي دي او نه کوي دا کار. او هماغه ده چې طرفات هم د ماشومانو چې هغوی زیاتره په کور کې د میندې سره وي یا د کور سره نږدې وي، او ښځې خو پېغلې او مشرانې ښځې کړي په اطراف کې زیاتره په دې انګړونو کې همداسې بندي د دوی وتل خو بالکل عیب دی. نو په داسې حالاتو کې چې نسو کې لاسنیوی کوي نارینه خو زیاتره زلمیانې که مشران دي دوی سرګردانې دي، د خپل نفقې د پیدا کولو نه د کور بیرون دي یا په خپل کار کرونده کې دي. نو یعنی دا ډیر سخت ده او دا یو تاریخي واقعیت ده چې دا خزي او ماشومان همیشه په دغه حالات کې زیاتره تلفات ورکوي، زیاتره زیانمن کیږي. او په دغه حالات کې چې ما اورېدلی دي همداسې ورځ وسته چې د حادثه وشوه او متاسفانه چې اوس پیشبیني شوې ډېرې ولایتو کې یو څو ورځې بعد بیا هم همداسې یو طوفان راځي، همداسې یو شدید باران کېږي چې سیلابونه به ولري. نو زه وایم چې اوس چې مخکې ویل شوي دي، ولې دغه د هغه ځایونو کې چې په اطرافو کې په هغه ولایتونو کې چې پیشبیني شوي باید مشران، هغه کسان چې مخور دي، هغه جوماتونو کې ملایان دي، باید د خلکو ته دا توصیه خو اوس ورکړي که د پخوا راهیسې داسې شوي دی، اوس خو د دې په مقابل کې باید دوی تدابیر ونیسي، دوی څنګه وکولی شي هغوی ته په کتو سره دوی څه رقم باید دوی سره برخورد وکړي چې دوی ډېر زیات له منځه لاړ نه شي. او په دې څو ولایتونو کې هغه ماشومان، هغه ښځینه خلک چې په کورونو کې دي، دوی بیخي زیات له منځه تللي دي. نو چې دغه بیا تکرار نه شي او اوس مخکې هم پیشبیني شوې ده، دوی باید مخکې باید ځان لپاره تدابیر ونیسي چې دوی بیا دغسې زیانمن شي، بیا تلف نه شي، بیا دغسې خطر سره چې بیخي زیات تعداد بیا دا ماشومان او دا ښځې له منځه ځي چې بیا دا داسې بل ځای کې بیا ونیشي. اوس خو دا وشو، دا خو دې سره خو مونږ هېڅ علاج نه لرو، هېڅ چاره نه لرو. اوس دا خو مونږ دپاره لوی درس شو، خو متاسفانه نه حکومتونه او نه دغه محلي خلک دوی دغسې دي چې د راتلونکي دپاره هیله من یم چې همدا اوس نه دوی زمونږ غږونه کاوري او اوس چې پیشبیني شوي ده، دوی باید خپل ځان ته، خپل د خلکو د ژغورنې دپاره، د ماشومانو د ښځو دپاره باید تدابیر ونیسي.
مننه کو رب شو اغل سنگزی، تاسو مخبرونه تستړي مشي بحث پدی باندې دی چې لکه اغل عمل شو ول د خزو تلفات، د ماشومانو تلفات په طبي پیخو کې زیات دي. څه لته دی آیا دی دوی په غ جسمانی لحاظ باندې اسی پزیر دی، کلتوري ستونزې او دودیز ستونزې لکه هغه عمل چې ورته اشاره وکړله چې د ما خپل یادیږي د موږ په کلو کې که به زلزله وه، که بار شي او ښځو تر ډېره پورې هماغه انګړونو کې به وي او په مشکله باندې داسې پیښېدله چې نارینه ورته یوه لاره پیدا کړي او یو سیب زیاته یا یو خوندي زیاته په طوفان او دغسې حادثاتو کې. نو د تاسو فکر باندې ولې دا مرګ ژوبله د ښځو او ماشومانو زیاته یي په طبیعي پیښو؟
مننه، سلامونه تاسو او غلی امین ته دی او د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ډېرې مهمې ټکې ته مو اشاره وکړله او د غلی امین د خبرو په تایید سره باید ووایم چې موږ په افغانستان کې په مرکز کې او په لویو ښارونو کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، له د کلیو بانډو لرې سیمو کې خو لا ډېرې ستونزې شته. بالکل، ول د ښځو او ماشومانو تلفات ځکه ډېر لوړ دي چې ښځې معمولا په کورونو کې ماشومانو سره کورونه معیاري نه جوړ شوي، او کله چې دغسې یوه پیښه کېږي اول خو هغه مخکې له مخکې په کلیو کې ټولو خلکو ته معلومات په وخت نه ورکول کېږي چې دغسې یو پیښه ده، داسې یو طوفان یا داسې یو سیلاب را روان ده. نو د دې لپاره ښځې ټول په کورونو کې پاتې کېږي، او کله چې ریز راځي او کله باد باران شروع کېږي یا پیلېږي، دلته ښځې او ماشومان ټول کوټو ته ننوځي او ښځو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی د باندې ووځي، ځکه دغه دودونه او رواجونه دي چې یعنی ښځه باید ونه وځي، ښځه باید په کوټه کې وي. یعنی د کور په دننه کې هر پیښه یا ستونزه ښځو ته بیخي باید دوی داخل پاتې شي، دوی ته دغه اجازه نشته چې دوی په خپل سر خپل ماشومان راواخلي او له کور څخه دې ووځي، ځکه د ښځو او ماشومانو تلفات لوړ وي. بله خبره دا ده چې د ښځو لپاره د مونږ او د تاسو د نارینهو لامبل نه وزده، نو د ښځو لپاره په دغسې یو حالت کې څه رقم هغوی نه پوهېږي، څه رقم ته ځان ته نجات ورکړي، چېرته پناه یوسي او ځایونو ته باید دوی لاړ شي چې هغه پاخه کورونه وي، هغه معیاري جوړ شوي لکه ځینې جوماتونه، مکتبونه، دغه ځایونه ته باید خځې او ماشومان او دغه عام وګړو ته ځایونه برابر شي د اوسېدو د موقت وخت لپاره چې هغه د اعتبار وړ وي، د رنګېدو امکانات زر نه وي. نو ځکه نو که دغه لار ستونزې په نظر کې ونیسو نو بیا هلته تلفات کمیږي، او که همدغه بیا هم په همدغو رواجونو مخته ځو او ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي د بیرون د وتلو، نو همدغه سبب ده چې د ښځو د ماشومانو تلفات لوړ ځي.
ډېره زیاته مننه آغلې ستانکزۍ. آغلې امیل، په حکومتي کچه باندې خو مونږ پویوږو چې ډېر څه چې ډېر کم چمتووالی هم نشته، خو تاسو په افغانستان کې ژوند کړی دی او پوهیږئ به چې د تیر پسرلي راهیسې چې کوم روغتونه، بارانونه او طوفانونه دي، دا سمه ده چې پخوانیو کلونو کې هم به سیلابونه او طوفانونه راتلل په دې منطقو کې، خو دا کمساری دي او د ډیرو خلکو لپاره ناڅاپي دي. پرله پسې وچکالۍ وي، خلکو مثلا په یوه ورو کې کور جوړ کړی و، فکر یې کوو یو لس شل کاله یې تیر کړي دي، سیلاب نه دی راغلی، خو نور خلک اول دي ته څومره آماده دي چې ومني چې هوا بدله شوې ده، د پیشبینۍ برخلاف اواګانې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله راغلي دي، دغسې په اصطلاح سخت هواګانې چې مخکې ساری کم و دا اوس راتللی شي، طوفان راتللی شي، ګلۍ راتللی شي. مثلا په ننګرهار کې سیلونو دومره خلک نه دي زیانمن کړي لکه تند باد چې د خلکو د کورونو چتونه نړولي دي، د ګلۍ سره مل په ځینو سیمو کې سیل راشي په کورونو باندې، او دا ټول هغه څه دي چې د پیشبینیو برخلاف، د ماضي او سابقه کلونو برخلاف هواګانې راځي. مونږ په ولسی کچه څومره چمتو یو؟ مثلا یو کس آیا خپل کور شاوخوا کومه ورځ ګرځېدلی دی چې وګوري دلته د ما کور او رو لري نه لري، لږ تر لږه د ما د کور نه دغه لویه ویاله که اوبه پکې راډېرې شي چپه ده نه ده، سنکاري مې لاندې د دیوال بیخ کې کړې نه ده، څومره په ولسي او فامیلي توګه دغسې حالاتو ته دا خلک چمتو ښکاري او څه په کار دي دوی ته؟
څنګه چې حکومتونه اوس ډېر تمتې نن ونه کړي، ځکه په دې حالت کې خو هېڅ دوی به توقو نه لري. مخکې هم هغه مراکز، هغه دفترونه چې د طبي پېښو په مقابل کې دوی مبارزه کوو، هلته هم ډېر زیات فساد موجود و. په دغسې بد حالت کې زیاتره کسانو سوی استفاده کوه، هغه مثال کسان سره چې دګي به نه کوه، ټول به تجارت کوو چې ډېر غلط کار و، او هېڅوک به نه و چې دې څه مخنیوی وکړي. دغسې وخت کې دوی آماده و چې څنګه خپل ځان لپاره ګټه پورته کړي. متاسفانه چې اوس د دې خلکو نه بېخي هغه ملي احساس لري، داسې یو رقم حالت راغلی دی. په دې بد حالت کې د هر چا زړه ټوټه ټوټه شي، او غواړي چې یو انسان ته په داسې بد حالت کې کومک وکړي، مګر هغه آمادګي لري چې په دغسې وخت کې څه رقم ځان لپاره ګټه پورته کړي. نو خدای دې دوی ته انصاف ورکړي، او بل د ولسونو کار دی، او د دوی ته اوس یو شدید ضرورت دی، ځکه په جهان کې دغه بدلون چې په اقلیم کې راغلی دی دا ډېر خطرناک دی او دا ډېر سخت ده. خبره دلته ده چې دوی ته باید پوهاوی ورکړ شي د راډیوګانو د لارې نه، نو په مختلفو برخو کې خپل مراکز باید، حکومتونه هم باید یو څه ټکان وخوري، یو حرکت وکړي، ځکه چې دا خو دوی مسؤول دي. دوی باید د ولسونو د ژغورنې لپاره دوی مکلفیت لري چې باید دا کار وکړي، او دا ولسونه هم باید راټول شي او فکر وکړي ځان ته. دوی په خپله باید دغسې لارې چارې باید ځان دپاره وګوري، او هغه کورونه چې غیر معیاري دي هغه دپاره یو څه وګوري چې څنګه وکولی شي په هغه سخت حالت کې چې دغه حالت لا پسې هم تکرارېږي. او دا نه یوازې ډېرې ځمکې چې دي، او کرنیز هېواد کې دومره ځمکې اوس ګوره، په یوه لسیزه کې مونږ 3 میلیارده هکتاره ځمکه کرنیزه ځمکه درلوده چې افغانستان یو کرنیز هېواد دی، او اوس پاتې دی 1.8 میلیارده هکتاره ځمکه د کرنې لپاره. او دا دغه مصیبتونه، دغه طبیعي آفات چې اوس لا پسې ادامه لري، د فکر کوم چې دغه نور هم د ځمکې که دوی له لاسه ورکوي، د دوی ژوند به د دوی آینده دپاره به څومره زیانمن شي.
په اقتصادي لحاظ باندې واقعا چې دا خو دا د سر زیانونه هم دي پراخه، او بیا په اقتصادي لحاظ باندې هم دا د کورونه چې نړیږي، مځکې نړیږي، څاروي له منځه ځي، دا د کلونو کلونو لپاره د دې اغېزې نه لري کېږي. راځئ چې یو بل بحث ته راشو. هغه واقعا په وخت معلوماتو رسول دي په نور نړۍ کې. په دې به زه له اغلې ستانکزی نه وپوښتم، دا له هېواد نه بهر اوسېږي اوس په نور نړۍ کې د هوا حالات وړاندوینه که څه هم په افغانستان کې شته دی، هغه یوه اداره شته دی، او هغه تر یو حده پورې که څه هم په ډېر جزئیاتو نه خو تر یو حده پورې یو وړاندوینه کوي چې د ټکنالوژۍ پر مټ تر دې دقیقه وړاندوینه هم کیدلی شي، او همدارنګه معلومات ورکوي، خو دغه معلومات تر خلکو پورې نه رسیږي. دا په نور نړۍ کې حکومتونه، خاروالۍ، ولایتونه، ولسوالان مجبور دي چې دوی دغه وړاندوینې د ولس په مقایسه ډېرې وڅاري، دوی ته خبرداری ورکړل شي، د یو ولسوال ته، د یو خاروال ته چې مثلا سبا دغسې یو وضعیت وړاندوینه شوي، اټکل شوی دی چې د تا په سیمه کې طوفان راځي، باد راځي، شمال راځي. په داسې شرایطو کې که هغه ډېر جدي مثلا حکومتونه مداخله کوي، حتی سرتیری زی، عسکر زی، په زور خلک تخلیه کوي له سیمو، او که د تخلیه اړتیا نه ویني، دغه عاجل او بیړني سرویسونه یا خدمات په سیمه کې فعال وي، هغه مثلا کوشش کوي چې تلیفونونه فعال کړي، که غیر فعالي کوشش کوي چې امبولانسونه سیمې ته نږدې ورسوي، کوشش کوي چې نږدې روغتون ته خبرداری ورکړي چې چمتو اوسي، د ژغورنې ډلې، عسکر، پولیس، امنیه قمندانې، نورې ادارې په احزاراتو کې راولي چې که چیرته په چا دیوال رالویږي، که د خطر رپورټ راځي، چې دوی په عاجله توګه ورورسیږي. اغلی ستانکزی، د تاسو فکر باندې په دغه پیښو کې چې په افغانستان کې مثلا مرګ ژوبله زیاته وي، فکر کوئ چې په وخت د ژغورنې عملیات نه ترسره کیږي؟ ځکه که ژغورنه په وخت ترسره شي، یو سړی تر دیوال لاندې دی، زخمي دی، که شفاخانې ته ورسول شي په یو ساعت دو ساعتو کې شقای ورغیږي، خو که یوه شپه پې تېره شي، یوه ورځ پې تېره شي، شپږ ساعته پې تېر شي، کېدای شي ومري. په دې اړه نظر څه دی؟
هم صاحب، که مونږ نور نړۍ سره لکه نو واقعا دا د خندا او د تعجب وړ خبره ده، ځکه چې مونږ د دلته چې ګورو چې حکومتونه څومره مسؤلیت پذیره دي، څنګه یو څوک خپل هغه دنده وظیفه په صداقت او په رښتینې ډول سره مخته بیایي. په افغانستان کې ابدا داسې افغان نه ده شوی په ټوله کې. ممکن په تېر حکومت کې ځینې کارونه شوي ول، او هغه کارونه چې باید قناعت د ټولو خلکو پرې کېده، هغه څه خدمات نه وړاندې کېده، خو بیا هم څه ناڅه ښه وو. یو موضوع ته چې باید نن اشاره ورته وکړم، تر اوسه ننګرهار لپاره د امیر المؤمنین لخوا کومه د مرستو اعلان نه ده شوی. تقریبا دوه ورځې کېږي، نو څلور ساعته پرې ووتل. نو دومره بې غوري په هیڅ په نړۍ کې نشته. د نړۍ په یو حکومت یا په یو هېواد کې هم دغه رقم ته بې غوري نشته. بله خبره دا ده، د سیمې په سیمه ییزو مشرانو کې چې هغه والي ده، ولسوالان دي، ازل قیاس هغوی ته چې له پاسه یا له مرکزه هدایت ور نه کړی شي، او هغوی خپل مسؤلیتونه درک نه کړي، او خدمات په وخت نه رسوي، همدغه باعث او سبب چې موږ او تاسو یې ګورو. پر وخت سره د مرستو ټیمونه رسېدل، او هغوی چې په وخت سره هغه مرستې ورسوي یا خلکو ته باید څه وکړي، دغه ترتیبات یا دغه مخکې له مخکې یو سنجش هېڅکله هلته نه ده شوی او نه کېږي، نه نیسي سره څه مخکې له مخکې دا وسنجوي چې دغه هلته کورونه څومره په زیان کې دي، دغه کورونه څومره په خوړ کې یا اوراو هغه نه لري، د سیلاب له طوفان متضرر کیږي، دغه مخنیوی باید څنګه وکړو، دغه د مرستو ټیمونه باید څه رقم ترنینګ کړو، دوی باید امبولانسونه باید چیرې ودروو، څنګه باید خلکو ته موږ رسیدګي وکړو.
دغه خو لا هیڅ نه ده په افغانستان د خلکو لبل خو نو ټول د دوی زور په خزو باندې دا چې دا خزو په کورو کې نه نوځي لماشومان سره دا د رقم لوړ تلفات د خزو لماشومان څخه راځي ځکه چې په ټول نړۍ کې بیا په افغانستان کې له ټول نه خزو او ماشومان زیانمن دي او زیانمن وو او متضررین دي او وی بلا نو هیڅ کله هغه صداقت خپل مسؤلیت نه نه کوي او نه ساتره رسوي
مننه سلامت
خکانه چې موږ دوی نه تمه وکړو لکه چې دوی ولس په خپل سر پریښی نو خپل ولس په خپل غم وخوري او د دې لپاره چې د اخزي او ماشومان چې دوی انتقال کړي او کلیو کې دی یو کې ماماده چې دوی په خپل خلکو سره باید مرسته وکړي او هر نارینه باید دغه اجازه خپل کورنۍ ته ورکړي چې د خطر په وخت کې دوی اجازه ولري چې د خپل ماشوم سره له خپل کور ووځي یو څه چې د ځان ورسوي چې له خطره دې بچ شي.
من فکر کوم چې دا خبره مو ډیره مهمه ده چې نارینه اول خو باید په لومړنی قدم کې کله چې په دغه حالات راځي لومړنی څه چې په ذهن کې ورشي هغه دا چې سمرسته کولای شي د خزو او ماشومان سره. فکر کوم چې زیاتره د کورنۍ نارینه به دې ته پام کوي خو خده چې یو دقیق پام وکي او دا وسنجي چې خزي او ماشومان کېدلی شي چې د طوفان په وړاندې ډېره سي پذیرې یا د باران په وړاندې یا د سیل په وړاندې او په دویم قدم کې خزو ته اجازه ورکي او ورته ووایي مخکې له مخکې چې په دغه سیبیړنو حالاتو کې دوی کولای شي چې هر ځای ورته مناسب ښکاري او مطمئن ورته او خوندي ورته ښکاري هغې ځای ته د خپلو ماشومانو سره ځان ورسوي. اغلی امل زه بیرته راځم هماغه پوښتنې ته چې په وخت خلکو ته د رسیدګۍ لپاره داسې نه ده چې امکانات نشته، مثلا همدا سرخود کې نږدې ورته د عامې روغتیا وزارت د ټیمونه لري، فکر کوم چې همدا د سرخود او هماغه سیمه چې د سرې میاشتې ټولنه دفتر پکې دی بیخي نږدې ده د سیمې ته بې سودو ته او دې سیمو ته، همدارنګه نورې مرستندې ادارې دې سیمې ته ډېرې نږدې وي. خو پرون هم چې ما په ځینو سیمو کې له خلکو سره خبرې کولې هغوی ویل چې تر اوسه پورې د مرستې ژغورنې په توګه څوک نه دی لیدلی چې دوی ته نږدې ورغلی، دوی ته یې اوبه وروړي، دوی ته یې ډوډۍ وروړي. په دې کې یوازې حکومت ګرم نه دی، دغه نړیوال موسسات په ځانګړې توګه د ملګرو موسسات چې پرله پسې وایي پیسې را سره کمې دي، موږ ته پیسې راکوي، موږ ته پیسې راکوي، د دوی هم په دغسې حالاتو کې درک نه لګیږي. البته ځینې موسسات به مرسته کوي، ځانونه به رسوي، خو دوی اول ځي یو دوه ورځې وروسته د یو سروې ټیم لیږي، هغه څلور ورځې وروسته رستنیږي، تر هغې پورې هر څه تللي. بیړنۍ مرستې او د ژغورنې عملیات له داسې حادثاتو نه وروسته څومره مهم دي چې د ښځو او ماشومانو د تلفاتو او مرګ ژوبلې دغه کچه راټیټه شي؟
وکان د دې مرستې د دې رسیدنه د دې پالنه د دې جدي توپ د دې مسؤلیت پذیري دومره مهم ده چې د هر نه وسلې دې د حياتي وظیفه لري، ځکه چې ځکه په وخت ورسېږي شاید یو زخمي له لاسه ورنکو، شاید یو څوک چې دیوال لاندې دی هغه عقل ورته زر رسیدګي وکړي، هغه د مرګ نه وژغورل شي، هغه کسان چې په هغه حالت کې دي چې ډېر کم ورسره مرسته وشي تر څو چې حالت یې وخیب نه شي ډېر کار کولی شي. او که دې پیسو پسې دا شیان باره کوي هدي مسؤلیت پذیره اوسي که نه په هغه حالت کې ځان نه ورسوي، د دې هغه حضور هم هغوی ته مورال ورکوي، هغوی ته روحیه ورکوي، هغوی د دې حالت نه لږ بیداري ته هغه کېږي او له منځه نه ځي، ډېر ناهیله کېږي نه. خو په دغه حادثه که څه هم دا بیخي ناڅاپي وه او اوس خو چې پیشبینی شوي ده باید دوی آمادګي ولري، اوس هم هغوی ته داسې رسیدګي دوی نه ده کړې. خلک ډېر ناهیلي دي، خلک ډېر خفه دي، د خلکو لاسنیوی نه ده شوی، نه حکومتونه ورته ډاډ ورکړی دی، نه پوښتنه کړې دی، نه دغه ماساف چې مکلفیت لري د همدې کار دپاره راغلي دي، دغسه وظیفه یې ده، دوی هم خپل وظیفې سمه ترسره کړي نه دي. خلک ډېر شکایت لري، خلک ډېر خفه دي په دې وجه. نو خبره دلته ده چې ډېر زیات ضروري ده، اړین ده چې باید ورته رسیدګي وکړي. دی فقط راحت طلبی کی زفتر کوم دا پیخ د خزیات د دی بی تفاوتی د خلق مقابل کی زیات کی ترکم
دا دوی د پاره یا د چارواکو د پاره یا موساتو د پاره ورس پورس په یو نورمال وضعیت بدلیږي په داسې حال کې چې په دغه سی پیخو کې د خلکو د مرګ او ژوند سوال دی او خدای چې څومره په وخت باندې هر څوک خپل مسولیت تر سره کوي که په اړه برخه کې لک تر لګه زیان را کومول شي په دې کې هیڅ شک نشته. کله ناکله چې موږ بحث کوو موږ ته ځینې اوریدونکي وایي چې دا خو طبیعي پیښه دي د مخه نه نیول کیږي، په دې کې به هیڅ شک نه وي چې د دې پیښو مخه نه نیول کیږي، خو انسان پر خپل وس پړ دی او د پیښو زیانونه مرګ ژوبله د یو چا ژغورل زه فکر نه کوم چې یو سړی زخمی او ته پریږدي چې زه خدای پاک کار دی چې هر شی کیږي هسي به کیږي، باید چې له ټپي سره مرسته وکړي، اوبه ورکړي، تنفس ورکړي، ابتدایي هغه لومړني وینې ودرئ، داسې شیان شته. اغلی عامل تاسو سره به زه مخکې لدې نه چې خدای پاماني وکړم په مجموع کې که خپلې خبرې راته راټولې کوي او خپلې داسې واضح سپارښتنې مو وایي چې څنګه کېدلی شي چې خدای دې نه کوي خو بیا هم آب و هوا بدله ده، اقلیمي بدلونونه شته دي او تاسو یادونه وکړله دلته خبرونه هم داسې دي چې په راتلونکي کې هم د طوفانونو ورښتونو او دغسې هواګانو وړاندوینه شوې ده چې په ځینو سیمو باندې راشي. عمومي توګه باندې سپارښتنې راته ووایي څنګه کېدلی شي چې په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله راکمه کړلی شي. ښځې او ماشومان ځکه یادوم چې د دوی مرګ ژوبله لوړه ده او نارینه ډېر کله کولی شي چې په دغه شرایطو کې البته هغوی هم تلفات لري، مرګ ژوبله لري، هغوی هم باید خپل ځانونه خوندي وساتي، خو دغسې په ځیره مثلا سپینګیري ماشومانې ښځې دوی دپاره په مجموع کې سپارښتنې څه دي؟ مهرباني وکړئ
په مجموع کې اول حکومتونه باید جدي شي او دوی یو هغه ونیسي، یو تصمیم ونیسي چې په راتلونکي کې څه کولی شو. دا خو یې دغه بېلګه ده، دا خو نشته ولی چې دا مهار کې او دوی سره د خلکو سره خبرې زیات وشو، خلک شکایت لري، دوی باید راپورونه ولري، دوی باید مسؤلیت قبول کړي او دوی باید تدابیر ونیسي. په دوام قدم کې دغه ماسات چې دغه په دې اړوند کار کوي دوی باید جدي شي او نور پیسې چې پکار دي ملل متحد باید په دې اړوند، دا خو څه سیاسي هغه خبره نه ده، دا خو د بشر د حیات مسله ده، دی کې ودي جام لري دوی کې د دې مسولیت د پدې اساس ملل متحد غلري بشر په مقابل کې مسولیت لري. دوی باید راو کې بل دغه ځای کسان باید خپل هغه منطقې ته وګوري، دا د پاړون تدابیر چې لازم دي او د دوی مرګ ژوب لکه او د دوی حیات لپاره ضروری دي، او څومره چې کولای شي چې هغه طرفات بیخي کم کی کم حتی دوی ورسي کم زیانمن شي، دوی باید دغه تصامیم باید ونی، دوی لپاره باید دوی ټول باید جدي اوسي، دوی لپاره باید دوی ټول ملا وتړي چې ګوري دغه حادثه هغه څه راغی دغسې وشو.
ډیر زیاته مننه کوو اوګی امیل تاسو نه. اغلی ستانکزی رابیا ستانکزی د لوګر د ولایت پوخانی مرستیاله، تاسو هم کرا تخپلې د سپارښتنې مراټولې کوي چې د تاسو څه سپارښتنې دي، څنګه کېدلی شي چې د طبیعي پیښو په ځانګړې توګه د سیلابونو، طوفانونو، بارانونو پر مهال باندې د ښځو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره په مجموع کې د ټولو خلکو د خوندیتوب لپاره، خو دا ځکه چې دوی ډېر سي پذیر دي، سپینګیري زاړه د دوی د سي پذیر خلکو د خوندیتوب لپاره ډېر اقدامات وشي او د هغوی خوندیتوب باوري شي.
مننه. مجموع کې حکومت جمع ولسونه او سره موسسات سره په یو ګډ امهنګۍ باید داسې یو ښه تدبیر ونیسي، ځکه چې هر کال د دغسې موسمي او حادث سره موږ او تاسو مخه یو په افغانستان کې سیلابونه راځي، طوفانونه راځي په مختلفو ولایتو کې، خصوصا اوس چې دغه اقلیمي بدلون رامنځته شوی نو اوس په ننګرهار کې به دې چپه ممنه وله او دغه د سیلابونه راوځي سره له طوفانونه. دوی باید خپل منځ کې هماهنګي وکړي، تدابیر ونیسي، مخکې له مخکې نه د خلکو ته پوهاوی ورکړي، ملایمامان ته د هدایت ورکړي چې په دې اړوند په جماعتونو کې غونډې سره وکړي، نارینه او ته سپارښتنه وکړي چې څنګه دوی کولی شي د اول سر کې دوی خپل کورنۍ ته اجازه ورکړي چې په یو کور کې که یو نارینه هم نه و ښځه دغه اجازه لري چې خپل ماشومان د سره واخلي، له کورونه دي جوماتونه ته د پناه یوسي، مکتبونو کې د سره ټول سي، هغه ځایونو ته چې پاخه کورونه وي او نسبتا امن ځایونه وي، او د مرستندوی موسسي په وخت سره په هر ولایت کې د حوادثو ریاست ته د سره میاشت دفترونه دي، دغه په یو ښه مهنګۍ سره دغه مرستې که مهنګۍ سره په خپل وخت اوسي، څوک چې امبولانس لري امبولانس، څوک چې خوراکي مواد لري خوراکي مواد، دغه په وخت کلیو ته ورسیږي، بیا دغسې تلفات سره موږ تاسو نه مخامخ کیږو. نو دوی دې بخکې له مخکې نه که تدبیر ورته ونیسي او پلان ورته ونیسي، بیا نو د تلفاتو کچه راټیټیږي.
زمانه کوم لا تاسونه رابعه ستانګزی همدارنګه ل اغلی وګی امیل دواړو قدرمنونه کورم باچ په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته د تاسو د سپارښتنو په تایید باندې پیښې رامنسکیږي، خو په پیښو کې بیړنۍ مرستې او خصوصا ابتدایي طبي مرستې له خلکو سره ډېرې مهمې دي. که یو سړی خونریزي لري د هغه وینه بندول یا د وینې بندول، حتی ځینې خلک که تنفس کې موقتا سکته راځي هغوی ته مصنوعي تنفس یا د خولې له لارې تنفس ورکول یا په سینه باندې یو دوه درې فشار راوړل کیدلی شي چې د هغوی تنفس بیرته جریان پیدا کړي او وژغورل شي. همدارنګه په وخت او احتیاط سره تر ماتو ګډو لاندې د خلکو رایستل دا ټولې مرستې کولای شي، او مخکې له دې نه چې دا هر څه پیښ شي، یو ځل لطفا د خپل کور شاوخوا وګرځئ، په خپل کور کې خوندي ځایم په نښه کوي، خپل کور ته نږدې خوندي ځایم په نښه کوي، وګورئ چې د داسې پیښو پر مهال که خدای ناخواسته په سیمه کې رامنځته کیږي څنګه کولای شئ خپله کورنۍ او خپل ځانونه سیب ته کوي. لومړنۍ ابتدایي طبي مرستې تاسو د خپل سیمې له کلینیک نه وپوښتئ، له کوم ډاکټر نه وپوښتئ چې څنګه کولی شئ عاجل مرستې له خلکو سره طبي مرستې وکړئ. را روانه یک شنبه د ازادۍ راډیو د صحت په خپرونه کې هم په دې باندې بحث کیږي چې تاسو څنګه کولی شئ لومړنۍ طبي مرستې په داسې پیښو کې له ژوبلو او ماتو ګډو لاندې کسانو سره وکي. زه د خبرونه پای ته رسوم. څو پیغامونه چې دی اوریدونکو په همدې موضوع راغلي دي، دا پرله پسې خبرو. لا ملمنو مننه، لا اوریدونکو مننه چې مونږ ته یې پیغامونه پریخي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حکمت الله ابراهیمی وردګیم، د وردګ ولایت چکری ولسوالۍ څخه تاسو ته خپل غږیز پیغام پریږدم. لکه څرنګه چې تاسو نن موضوع ډیره ښکلې موضوع او ښه موضوع انتخاب کړی، انوایرمنټل ډیزاستر یا حوادث طبعی، هغه که سیلابونه دی که زلزلی دی که لندسلاید دی یا که مثلا طوفانونه دی یا مثلا واوره خویدنه ده، ده دی دی تلفات په باره کې یا مثلا دی ماشومانو دی ښځو دی مړینې کچا چې ولې زیاته ده یا څنګه زیاته ده، بیا خصوصا په افغانستان کې د ډېر لاملونه لري. یو د دغو لاملو څخه یې هغه دا دی چې اول قدم کې د موږ هغه کوم کلی بانډې یا کورونه چې دي هغه غیر معیاري یا مثلا غیر پلانی ځایو کې جوړ شوي دي، که بیا د دوغ حوادثو یا مثلا د دوغ هغه سیلابونه دی که زلزلی دی که مثلا لنسلاید دی یا مثلا نور طوفانونه هغه دی، دی په مقابل که مقاومت نلیری. بیا د ښځو د ماشومانو کچه څنګه زیاته ده دلته د مړینې، د دې یوازینی لامل دا دی چې دوی بیچارګان خو په اول په کورو کې لکه داسې ورته تړلی دي، هغه که ماشومان دي که ښځې دي، ځکه دوی کار نه لري، کسب نه لري، کارونه او هغه ټول نرینه کوي، هغه که دهقاني ده که ډریوري ده که معلمي ده که نور کسبونه دي، هغه د کورونه وتلی وي، په کورو کې همدغه ښځې دي. دا یو په یو یوه قصه کېږي، یوه حادثه کېږي، ځکه دوی چې څو دوی ته خو یو آګاهي عامه هم نه ده شوې، عامه پوهاوی نه دی ورته رسېدلی. نو دوی چې څو د کورونه وځي یا مثلا د ساحې نه ځان وباسي، دوی بس یعنی ته د خطر لاندې راشي، ځکه تلفات زیات دی. او د حل لارې او چارې چې کومې دي، په حقیقت باندې خو تاسو د موضوع بحث نه دی چې موږ پرې وغږیږو. نو که چېرته په حقیقت بحث وای، بیا نورې خبرې پرې کړې وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام مننه کهله احترامات د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. عبدالکبیر ستره کیم د طبي پیښو په وړاندې کې، ځکه ماشومان او ښځې ډېر ځانمن کېږي چې هغه زیاتره په کورونو کې، او بل د هغوی د مخنیوي لپاره باید پاخه کورونه جوړ شي. د اوسېدلو ځایونه باید پاخه وي او د سیندونو غاړې ته نه وي. نو په دې ډول سره موږ تاسو کولی شو چې د طبي پیښو څخه ځان وساتو، او وروسته له هغه سره د مرستې په اړه داسې باید یو کمیټه ولري، هر څه ولري چې باید په هر ولایت کې موجوده وي، هر ولسوالۍ کې. نو دا هره ولسوالۍ کې موجوده سي، نو دا به ډېر ښه زما په نظر د دې طبي پیښو د خلاصون لپاره. دا تر ټولو ښه لاره ده چې له سیندونو او ویالو څخه لرې کورونه جوړ کړی سي.
السلام علیکم، زه امید د شکردرې ولسوالۍ څخه تاسو سره هم کلام یم، او غواړم خپل نظریه تاسو نننۍ برنامه کې شریک کړم. نو زما نظریه او بالخصوص دا اولنۍ خبره، زمونږ په هیواد کې دغه غټ مشکل چې مونږ شاهد یو، چې نن ورځ په زمونږ زیات شمیر هغه کې ولایتونو کې رامنځته شوی دی، بدبختانه ډیر تلفات او ډیر ځانی او مالی تلفات رامنځته کړي. نو بدبختانه دا یو ډیر یو غټ مشکل دی. خو زما مشوره یا زما دغه دولت ته هم دا ده چې دولت باید دې راسته کې ډیر زیات جدي ګامونه واخلي، ځکه چې دا یو غټ مشکل دی زمونږ هیواد ته، او بل خصوص دا د دې بچ مخنیوي وشي، او دا غر غر ډیمونه جوړ شي، بل دا کومه کورونه چې د سین تر څنګ دي، خامه کورونه دي، دغه خامه کورونه به چې دغه څخه هغه څخه انتقال پیدا کی نورو امن ځایونو ته، کوم ځایونه کې چې د سیلابونو امکانات کم دي، د نورو مشکلاتو یعنی نور مشکلاتونه کم دي پکې. نو دوی دلته دولت مقصر ده، ځکه چې دولت باید د هرڅه کې ډیر قوي ګام واخلي، او بل د قرضه باندې په یو وجه باندې یو د چاته چې هلته مشکلات لري کورونه خامه دي مثال، هغوی ته باید چې په قص ډول باندې یا داسې یو ډول باندې هغوی سره همکاري په توګه باندې مخکې ولاړ شي، چې هم د کور صاحبان شي او هم مشکلاتو سره مخ نه شي، ځکه چې د افغانستان وضعیت اقتصادي ډیر خراب دی. نو دا د دولت یو 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 کومک به وي د ولس سره، بل خصوص هغه خلکو سره چې دوی تقریبا هر وخت د مشکلاتو سره مخ دي، د داسې کورونه ویجاړیږي، مالونه د منځه ځي، ځمکې له منځه ځي. نو دغه زما یو پیشنهاد و، زما یو مشوره وه د دولت سره، په دې هیله چې زما غږ د دولت جیګ غګړي وګړي واوري، او د دې یو مثبته نتیجه راوځي. والسلام علیکم.
کورنۍ کې له ماشومانو او ښځو سره نارینه په دې ډول مرسته کولی شي. یو خو اول چې که چېرته موږ تاسې وګورو، په افغانستان کې زیات شمېر ماشومان د تعلیم ځینې محرومه دي، یعنی زیات شمېر، ځکه مکتبونه الحمدلله هر ځای لرو، مدرسې لرو، دیني مراکز لرو، خو ولې بدبختانه چې زموږ هیوادوالو خپلو بچو باندې د تعلیم غږ نه ده کړی. خامخا یو څو تعلیم ته هم تشویقوي، خو دش تشویق نه ده، باید له خپل لاسه مدرسو کې واچوو، مکتبو کې واچوو. نو په دې ډول ټولنه مخ ته ځي، او ماشوم مقصد تربیه لور ته ځي، بې تربیه کېږي نه. او پاتې شو د ښځو موضوع. ښځو سره سره که مرسته کولی شو، ښځو باید وسول شزه سیده خاون باندې حق لري او دوم باید بچای د مور سره کم احترام وکي. موږ تاسو ته معلومه ده چې په اسلام کې څومره احترام لري مور، خپله شزه څومره حقوق لري. مور چې درواخه خپله باندې اطمینان درواخه، اطمینانو سره کوم ډول رویه وشي، کوم ډول سلوک وشي. نو هر څوک که یو څوک مقصد کور کې سرپرست نه لري، نو اتمی کلیوال یا ګاونډیان دا کس پېژني چې دغه سرپرست نشته، نو هغه کولی شي چې مقصد د زکات پیسې پر نفر باندې اوړي. که په کلي کې سل نه کور وي، سلو کورو کې یو شل کور خو ښې پیسې لري، په دغو باندې اتمی زکات اوړي. نو دا زکات دوی کولی شي اول زکات په خپلوانو وځي، باید خپلو ته یې ورکړي. مننه، خیر شي. او تېر غومې درو ته یاده کړله، بیا هم خیر، بخښنه غواړو. خو ما په دې خاطر وویل چې د ښځو موضوع بیخي زیاته شوې ده، دغه د ښځو کیسې. مننه، خیر شي، د وخت راکولم. یو جهان
ازادي راډیو درنو ګډونوالو، سلامونه احترامات ومنئ. پوښتنه شوې وه چې ولې په طبیعي پیښو کې د افغانستان اکثره زنانه او ماشومان قربانی کیږي؟ وجه دا ده اکثریت زنانه او ماشومان کورونو کې وي په وخت د طوفان، د هوا او د سیلاب کې. نو عامل داسې د کورونو په دوی باندې ونړیږي، دوی په کورو کې یو تاب نه لري د دې چې دوی ځان ژغورنه وکړي. او نارینه ذات خو کورونو کې هم وي تاب لري د دې چې ځان یو طرف ته کړي او ځان وژغوري، خو اکثره دوی په کورونو کې نه وي. په داسې وختو کې هغو غریبۍ ته وتلي، هغو ته وتلي، په کورو کې نه وي. د دې وجې نه اکثریت قرباني زموږ زنانه ذات او ماشومان وي. او بله مهمه وجه دا ده چې په افغانستان کې د غربت له امله اکثریت ودانۍ دا کچري د خاورو د خټو جوړې پیل باریکې آبادۍ دي. نو په لږو بارانو او هواګانو سره هغه د دې تاب نه لري چې ټینګ شي. اکثریته په کورنۍ کې چې کوم غړي په هغو باندې راوغورځېږي او هغوی قرباني شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، حکمت لرم د چمن څخه. نو زما نظر دا دی طبیعي پیښو په باره کې، زیاتره وخت چې کوچنیان یا زنانې زیات زیانمن کېږي، نو هغه موجه دا وي چې دوی په کورونو کې کلابند پاتې، نو دوی ته د هغه ویل کېږي د کورو مه راوځي او د خونو مه راوځي، نو بیا پر دوی اوبه راسي دوی کلابند شي. بله وجه دا ده خلکو اکثره وخت د خپل کورو ته دې ته هېڅ پام نه کوي، کور دیوالو ته، چاردیوالۍ ته، د اوبو لارو ته. نو مندو کې اړولي، د غرو بیخو کې اړولي، همدا وجه چې زیات وخت دوی ډېر زیات زیانمن کېږي. وسلام.
دسترګو نمې اوخ کتاب سيزي لکه شپه کې تر منزل کا پليزي سمسا مخي جستات لو سردا سي دیو کور نه لکه برغ جنازي ما بزای کا بویل ستا خوشی تھا گورنا گورنا چی چرتا زلزی التخفیسی ستا یادونو درشد زلطر اندروحی کتگی مارغان خوالا د چینی دی ملا کتاب گورا شتاب گورا دار یار بھی راضی بخندا تالا دزل قرار بھی راضی راضی دیوالا سردار یار بھی راضی بخندا تالا دزل قرار بھی راضی راضی دیوالا ملا کتاب گورا لب شتاب گورا راک وزیر میں پتا دے جد اب ابا زمان دے راک وزیر میں پتا دے جد اب ابا زمان دے ملا کتاب